سلام او خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو، دا یو ساده خبرونه د اکرم سکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د بدخشان مقامات وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو بهرنیو تروریستانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کابل د لتبند د لارې د جوړولو په اړه درته هم یو تفصیلي ریپورت لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وی د دې ولایت د چرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د لتبن لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پیل شوی دی او امریکا وی پر ایران د دې هیواد د اټومي لانجې له امله د پوځي برید احتمال لا هغه شان پر ځای پاتې دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان مرستیال والی وای د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمه یې پکې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي. په بدخشان ولایت کې ناامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې پورس په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي پوس له یو شمېر سرتیرو څخه سرونه هم پرې کړل. ښاغلی بیدار زیاته کړه د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم، کیران، اومنجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډېر ژر پیل شي. دا لتبن لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 250 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبن د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځ ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ترانزیټي مالونو په لیږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فائدې مې وزارت د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم یو میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري سالم په نوم افغاني شرکت ته ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان یو خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګلان کم کې د شمالي وزیرستان له بیزې شو کورنیو سره مرسته وکړه. له دې کورنیو سره چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښودل او خوست ولایت ته کډه شوي دي، د خوراکي موادو مرسته وشوه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو له لارې د دې کډوالو د وضعیت له خبرېدو وروسته په دې برخه کې اقدام وکړ. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلې ده چې د امریکا چاپ ټایمز مجلې د نړۍ بانفوزه شخصیتونه بللې دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملاله یوسفزی، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نمونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوزه شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پرعکس په 50 کټګوریو کې ویشلې دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه بللې دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس، د فرانسې د سخت دریځو ملت پالو د رهبر مارن لیوپین او په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندیدانو جیب بوش او هیلری کلینټن نمونه هم شامل دي. د 2015 کال د بانفوزه شخصیتونو د فهرست پولیس کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل، د پاپ فرانسیس او د چین د ولسمشر جی چینګ پینګ نمونه هم دي، خو ټایم د نامتو آیسلند سندرغاړي بیورک، نامتو ریپ وین کې کانی ویست، د فلمونو د لوبغاړي ایما واټسن او د سنورو هنرمندان نمونه هم د بانفوزه شخصیتونو په سګنی فهرست کې شامل کړي دي. د امریکا یو پوځي مقام پر نوویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ته اس 300 ډوله دافع هوا سیستم ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال په خپل ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس جنرال مارټن ډیمسي پرون خبریالانو ته ویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتمال خبر یو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسأله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه ماته کړه. د روسیې د دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د خپلولو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخوي. سرګی شویکوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. شویګوف ویل د امریکا اصلي هدف دا دی چې له روسیې څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلي دي. شویګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه. دا وایي امریکا او متحدانو د دې لپاره چې کیف خپل مدار ته راوړي ټول د تصور وړ حدود چې زموږ غبرګون پارولی شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشارې لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کارولو وویل، ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د راپورونو له مخې د عراق د رمادي ښار زرګونه خلکو وروسته له هغې خپل کورونه پرېښودل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش وسلوالو د لویدیځ امبار ولایت خواته پرمختګ وکړ. د عراق د کډوالو او بېځای شوو د چارو وزیر پرون وویل له رمادي څخه بېځای شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې ده. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحده ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو 40 حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې له دې څخه 19 حملې د عراق په تو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا په پام کې لري چې تر 2023 کال د مځکې مدار کې خپل فضایي سټیشن جوړ کړي. پوتین د پنجشنبه پر ورځ له خلکو سره د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې دا اعلان وکړ. ویل چې د روسیې د ملي فضایي سټیشن جوړول د راتلونکي خبره ده، خو د روسیې د ملي اقتصاد له نظره اړتیا ورته لیدل کېږي. روسیا او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې لږ تر لږه تر 2024 کال به په نړیوال فضایي سټیشن کې په ګډه کار کوي. دوستانو تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وی بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی. په عین حال کې چارواکي وی چې د جرم ولسوالۍ د خوستک سیمې یو شمېر اوسیدونکو له هغو وسلوالو سره مرسته کړې چې د ملي اردو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې دي. وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخه همکاري وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هلمند پولیسو د ذوالفقار د عملیاتو بریالۍ پای ته رسېدل ولمانځله. وایي چې نور عملیات به هم دغلته ترسره کړي.
تاسې به په دې نږدې ورځو کې یو بل لوی اشر شاهدان اوسېږي او هغو ته یې بلاغوم چې هلمند نور ځانه دفاع کوي.
د کابل سروبي ترمنځ د لتبند د سرک د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه هم تفصیلي رپورټ اوري او د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه او ورپسې بحث اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه مرکز کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال په کې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروستیونه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې اوس نیول شوي او تحقیقات تری روان دی. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسله وال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که در حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتری از پای داخلی هم از ولایت مختلفی کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند و اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحریم بلند است، رسالی جرم یونگان و کران و عقب وردوش، اینا را کاملا
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان وو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنډه کې چې متفاوتي کړې وه بدون د اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو، هغه فعلاً بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې دې منطقې خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په محاصره کې دي، ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې د ملي لخوانه شناسایي شوي حدودا لس نفره تروسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فعلا په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس او ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مووریدل چې افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورني او بهرني وسلوال په کې راټول شوي دي. په عین حال کې د بدخشان مرسیال والی وایي چې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وروستیو حملو دغلته د ملي اردو د سرتیرو د سرونو د پرې کولو په قضیه کې ښایي د سیمې ځینې اوسیدونکي هم لاس لري چې مشکوک کسان نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې غنی وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیا بلکې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم پراخه مرسته وکړي. تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار سره په کتنه کې ویلي چې روسیه له تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي برخه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده. خو کارپوهان بیا له افغانستان سره د روسیې د مرستو برخه کې د ناټو او امریکا موافقه حتمي شرط ګڼي. حمیده هارون عثمان په ریپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د پنځم په ورځ له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل روسیا ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې ناامنی د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولای شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خو دا چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي، خاغلی احمد زیوای
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامي کوپک نه غواړو. مونږ صرف هوایي ځواکونه چې دوی پرمختللي اسلحې لري، هغوی دغه رقم ته جنګي هلیکاپټر او جنګي جهازونه لري، دا مونږ په خدمت کې راکړي. ان شاء الله تعالی دا توانایي افغانانو کې شته ده د مونږ په امنیتي ځواکونو کې چې مونږ خپل دښمن له منځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویل روسیا تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییز غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیا په سیمه کې یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي چې روسیا له دې ویره چې د افغانستان لخوا د تراګرو له ګواښ سره مخامخ نشي له افغانستان سره یې مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې دا په فاریاب کې دا اته په بادغیس کې او په دغه خپل ازیداریای امو شاوخوا په دې منطقو کې دا د روسیې لپاره خطر ده. روسیا لپاره دې چې دا خطر دوی ته ولاړ شي د ژوند کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخواني شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکې او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند پولیسو د ذوالفقار د عملیاتو بریالي پای ته رسیدل ولمانسل د هلمند امنی قومندان په دې اړه نیول شو مراسمو کې ویلي وسلوالو ته د درنې مرکشوب له د اړولو ترڅنګ د هوایي ګڼ شمېر ډیپوګان او مهمې سیمې هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د ذوالفقار عملیات د تیر کال د کب د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه پیل شوي ول چې شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړ. ویل کېږي چې پولیس په جنوبي او مرکزي سیمو کې نسبتا شمالي سیمو ته چې مشري د ملي اردو په لاس کې وه ښې لاسته راوړنې لري. دا چې خلک د دې عملیاتو په اړه او د هلمند امنیتی وضعیت په اړه سوي په دې اړه زموږ همکار الیاس دای تفصیلی رپورت برابر کړی دی.
د ذوالفقار عملیاتو لومړی او محاربې برخه څو ورځې وړاندې په رسمي ډول پای ته ورسېدل. په دې عملیاتو کې پولیس وتوانېدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د درې ولسوالیو مشترکه سیمه تریخ نور او د مرجې ولسوالۍ اړوند د سیستاني سیمه د وسلوالو ولکې وباسي. دغه دوه سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو د وسلو کمانډي او رهبرۍ مناسب ځایونه ول. د هلمند امنیه قومندان پاسوال میجان ملا خیل د ذوالفقار د عملیاتو د بریالي پای ته رسېدو په مناسبت نیول شو مراسم کې ول. ډېر ژر به په نورو سیمو کې هم عملیات پیل کړي چې لا هم د وسلوالو مرکزونه او خوندي پټن ځایونه دي.
تاسو به په دې نږدې ورځو کې یو بل لوی اشر شایدان اوسېږي او هغه ته بلاغوم چې هلمند نور ځان دفاع کوي. هغه څوک چې ته په پیسو اخیسته هلمند نه څه خرابوله. دا ناپاکه اراده ته د تغییر ورکا وای. دا پاک نمونه چې چا په ځان باندې کې دي او بادران او په دستور او په کالدار او په مقابل کې جنگي وطن خرابوي هلمند خرابوي هیڅ وخت به دا مجال تر لاسه.
کومندان کته هم د غسیم په نشانه کړی خو ویل کېږي د لشکرګاه شهر شمال او جنوب ختیځ ته د خوشکاوي او نارسراج ګڼې سیمې دي چې د تیر لسکل رئیس د وسلوالو پولک کې دي. نبی جان ملاخیل ویل په دې عملیاتو کې د پولیسو په لاس 200 مل درنې او سپکې وسلې ورغلي او د 1200 په شاوخوا کې مینونه او د هغوی یو شمېر فابریکې له منځه وړي دي. د هلمند سرپرست ولی محمد نعیم هم د ذوالفقار عملیات وستل ویل وسلوال غواړي په هلمند کې ځینې مهمې پروژې د کجکی د برښنا پروژه د هلمند په ګرش کول سوال کې د برښنا د فابریکې د رغونې روانې چاري او په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند د پروژې چاري لننګون سر مخامخ کړي. ولی زیاته کړه د ذوالفقار د عملیاتو د پای تر رسیدو وروسته وسلوال نسی کولای دغه پروژو ته ځان ورسوي.
و ما اینه هم نیت دشمن پلان دشمن هدف دشمن خود ته په سطح اثر افغانستان هلمند درجه اول است. بخاطر ځکه از در اینجا هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی بالاتری برده دارد دشمن و همچنان سر آبای هلمند و پروژه کجکی گرش و پروژه بند کمال خان اینا مسلط شود. استخبارات ساده بالاخره تصمیم نگرفته خود تحلیل کرده که هلمند هدف قرار داده و با اینا و هلمندی ها توانسته که 186 ویز خارجی هایی که خارج شده توسط نمی پیدیست توسط امور دو امنیتی پیدیست ایره هیرز بکنند.
ویل کېږي د دې عملیاتو دوهمه برخه به د کورونا او سیمو تصفیه وي چې تر اوسه له په رسمي ډول نه ده پیل شوی. د هلمند خلک د ذوالفقار د عملیاتو پایلو ته په بیل بیل نظر ګوري. ځینې په دې عملیاتو کې د پولیسو لاسته راوړنې چې په مرکزي او جنوبي سیمو کې ترسره شول ښه بولي، خو ځینې په ټولیز ډول د افغان ځواکونو لخوا د دې عملیاتو ترسره کول ښه ګڼي.
په سنګین کې دا ډېر ناکام عملیات و چې د خلکو کورونه ونړو. د دې تر څنګ خلکو ته ډېر زیات تاوانونه ورورسوله، مالي تاوانونه ورورسوله. او دا چې چیرې وګورو په نورو سیمو چې په جنوبي هلمند کې بیا ځینې سیمو کې ډېر ښه وه دغه عملیات.
ما فکر میکنم در جریان دو ماه گذشته عملیاتی به نام ذوالفقار در ولسوالی های ولایت هلمند در طرف شمال و جنوب موفقیت ها و دستاورد های خوبی را داشت، مخصوصا در منطقه تریخ نور که نیروهای پلیس ما واقعا قهرمانانه برخورد کردن با دشمنان افغانستان، و همینطور در ولسوالی سنگین هم ما فکر میکنم که نیروهای امنیتی افغانستان یک دستاورد فوق العاده قوی داشت.
د ذوالفقار عملیات کې شاوخوا څلور در افغان سرتیرو برخه اخیستې وه چې څه کم دوه میاشتې یې دوام وکړ. کتونکي وایي د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول دغه عملیات باید دومره ژر پای ته نوی رسېدلي، او د روان کال د اوړي تر رسېدو پورې چې وسلوالو خپلو بریدونو او ډلیزو حملو ته زور ورکوي دوام کړی وای. خو دولتي مسؤلین وایي د دې عملیاتو دوهمه یعنې د تصفیې برخه به وکولی شي د وسلوالو هغه پلانونه شنډ کړي چې دوی هر کال د هوا په تودېدو سره په جنګونو او حملو پیل کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سنو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اورېدلی شئ. پروجیکټ سندیکیټ خپرونې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی د اوباما د سولې ناکام ستراتیژي. خپرونې دی کې لیو تریلون ډالر لګښت او د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو له اعلان وروسته لا هم امریکایي الوتکې او کمانډو ځواکونه پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي. پروجیکټ سندیکیټ خبرونه لیکي په افغانستان کې له وخت نه مخکې د جګړې د ختمېدو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان له هغه څه سره توپیر نه لري چې په 2003 کال کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په عراق کې د جګړې پای وبله. خبرونه زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان هم لومړی ځل نه و، ځکه ولسمشر اوباما په 2011 کال کې اعلان کړو چې له عراق څخه ټول سرتیري وباسي. دا مطلب لیکونکی وایي له عراق څخه د ټولو سرتیرو د وستلو پایله دا شوه چې امریکایي سرتیري بیا دغه هیواد ته لاړل او اوس دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې سره جنګیږي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي په افغانستان کې جګړه لا هم په شدت روانه ده او سګنۍ اوړی شاید د زیات تاوتریخوالي شاهد وي، خو امریکا بیا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې لپاره دروازې پرانستلې دي. دا مطلب لیکونکی وړاندې وایي هغه مرګ ژوبله چې طالبان یې امریکایي ځواکونو ته اړوي تر هغو تلفاتو کمه ده چې القاعده او داعش یې د متحده ایالاتو سرتیرو ته رسوي. خبرونه لیکي دا باید هیره نشي چې تروریستي ډلې هیڅکله سولې ته لیواله نه دي او طالبان هم له دغو ډلو څخه یوه ده. خبرونه د دې مطلب په پای کې لیکي غوره لاره دا ده چې امریکا له طالبانو سره د سولې پر موضوع تمرکز کم کړي او داسې کار وکړي چې طالبان په خپله سولې ته غاړه کېږدي. دا مطلب د لیکونکي په وینا د دې لپاره باید په پاکستان کې د طالبانو په نایزایونه له منځه لاړ شي او افغان ځواکونه تقویه شي. ډیپلومات مجله بیا په افغانستان کې د مخدرو موادو پر موضوع تمرکز کړی دی. مجله پوښتنه کوي چې آیا امریکا او روسیه به وکولی شي چې په ګډه په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ډیپلومات لیکي روسیې ته له افغانستان نه قاچاق کېدونکي هیروین د دې هیواد زیات خلک معتاد کړي او مخدره مواد بیا په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ لپاره د امریکا د هڅو مخته خنډ بلل کیږي. مجله زیاتوي امریکا او روسیه په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد عملیات وکړل چې د 60 میلیونو ډالرو په ارزښت د نشه موادو څلور لابراتوارونه ونیول. خو د مقالې لیکونکي وايي د اوکرين د شخړې له امله اوس د امریکا او روسیه ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې چې دا په افغانستان کې د دوړو هیوادونو لخوا د نشه موادو پر ضد ګډې مبارزې مخته خنډ جوړوي. ډیپلومات مجله وايي په افغانستان کې د نشه موادو د منځوړلو یوازینۍ لاره د دې موادو پر ضد ګډه مبارزه ده. د کابل سروبي ترمنځ دره تبند سرک جوړولو کار پیل شو. د فایدامه وزارت مسؤلان وایي د دې سرک اوږدوالی 50 کیلومتره دی او په دې پړاو کې به څه باندې 8 کیلومتره جوړ شي. په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود ویل دا سرک به د کابل او ختیځ ولایتونو ترمنځ په تګ راتک او د تجارتي مالونو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان چارواکي په دې نظر دي چې د لتبن له لارې به د کابل سروبي ترمنځ دغه سړک وکړی شي. په ترانزیت او مرکز د ختیځو ولایتونو د محصولاتو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د کابل سروبي ترمنځ د لتبن د اساسي سړک د جوړولو چارې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. په دې مناسبت په بوتخاک سیمه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود د فایدامې د وزارت چارواکو او د سیمې مشرانو پکې ګډون کړی و. احمد ضیا مسعود وویل د کابل سروبي دغه سړک به د هیواد د ختیځو ولایتونو مرکز او شمالي ولایتونو ترمنځ په ترانزیت او د سوداګریزو مالونو په لیږد را لیږد کې د وخت د ضایع کولو مخه ونیسي.
و یک قدم بسیار بزرگ در راه ایجاد سهولت‌های ترافیکی بین کابل و جلال آباد به شمار میره.
د دې سړک جوړول د کابل او جلال آباد ترمنځ د ترافیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره یو مهم ګام شمیرل کیږي او د دې لپاره چې تجارتي مالونه په لږ وخت کې له یو ولایت څخه بل ته او حتی پاکستان ته انتقال سي هم دی.
د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو لمخه د لتبن للارې د کابل سروبي ترمنځ واټن سباندې 250 کیلومتره دی او په لومړی پړاو کې به دغه سړک سباندې 20 کیلومتره په اساسي ډول جوړ شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پر دغه سړک به د دولت څخه کم 950 میلیون افغانۍ ولګيږي او په 300 میاشتو کې به بشپړ شي. د فایدامې د وزارت سرپرست نورګل منګل وویل چې په دې وروستۍ کلونو کې د هیواد د ولایتونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او د خلکو تګ راتګ زیات شوی او له ختیځو ولایتونو څخه دغه چاره یوازې د مایپر له لارې نشوه ترسره کېدلې. د همدې له امله لازمه وګڼل شوه چې د کابل سروبي ترمنځ د لتبن سړک جوړ شي.
د ترافیکی مشکل تر څو حل کړي نو موږ د لتبان سرک خپل پروګرام کې ځای ورکړي چې هم د منطقي خلک د سرک نه مستفید شي. هغه مشکل ترافیکی چې فعلا موجوده یو څه ناڅه موږ حل کړي. په دې معنا هغه بربردار موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي او هغه خالي موټر چې د کابل خانه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبان لارې نه ځي. یعنی هغه ازدحام په مایپر کې موجود وي دا به موږ یو څه ناڅه حل کړي.
د سیمه خلکو د ډولونو په غږولو او اټړونو سره د دغه اقدام هرکلی وکړ او ویل چې چمتو دي چې د سرو مال په بیا د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
هر چیزی که ضرورت باشه حتی به سر ما به خون ما در ریسه جور شدن عملیات سی گرفته شو ما به هیچ چیز بندواز نیست.
د دې سړک د جوړولو تړون د نوید نوري سالم د سړک جوړونې لیوی افغانی کمپنۍ سره شوې ده. د دې کمپنۍ مشر نوید نوري ژمنه وکړه چې دا سړک به په عالی کیفیت او په ټاکلي وخت بشپړ کړي. د افغانستان د فایدامې وزارت وای اړتیا ده چې په لومړی پړاو کې په هیواد کې سباندې 1500 کیلومتر اساسي سړکونه ولري. خو اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 1000 کیلومتر اساسي سړکونه موجود دي. دا وزارت وای پلان لري چې د بودیجې د ترلاسه کولو په صورت کې د هیواد نور ضروري سړکونه هم په اساسي ډول جوړ کړي. کارپوهان وای سړکونه نه یوازې دا چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم دي بلکې د امنیت په ټینګښت کې هم رول لري. خلک وای د سړک جوړونې په تیرو پروژو کې د موادو کیفیت ته پوره پام نه دی شوی او اکثره سړکونه لیدل شوي چې په لږه موده کې خراب شوي دي. دوی تاکید کوي چې د فایدامې وزارت ته په دې برخه کې د فساد مخنیوي او د پروژو کیفیت ته پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه شفی جان زادران په خپل اس ایم اس کې کې د بدخشان د پیخي مسؤلیت اصلا د ملي والد حکومت د مشرانو پر غاړه ده. خیر الله افغان بیا له کندهار څخه آزادۍ رادیو ته پیغام راستولې او وایي چې پاکستان دا ځل جګړې ته نوی رنگ ورکړی دی او ترهګرې افغانستان ته لیږلی دي. یو اوریدونکي عبدالحد افغان له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکلي، تر څو چې د افغان حکومت څخه فساد ورک نشي په افغانستان کې امنیت نشي راتلی. احمد احمدی بیا له ارزګان ولایت څخه لیکي، د افغانستان حکومت باید د وسلوالو پر وړاندې قاطع ستراتیژي غوره کړي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه ازادي راډیو ځانګړي ډرامو نوې برخه وري، او پسې له میلمنو سره په همدې تړاو بحث هم خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د لتبند له لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی نږدې 50 کیلومتره ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. د سعودي عربستان یو خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګلان کم کې د شمالي وزیرستان له بیسې شو کورنیو سره مرسته وکړه. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلې ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوزه شخصیتونه بللې دي. د امریکا د پوسټ لوی درستیز وایي د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته S-300 دافع هوا سیستم ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال هم پر ځای پاتې. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالي ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه په پام کې لري چې تر 2023 میلادي کاله د مځکې په مدار کې خپل فضایي سټیشن جوړ کړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ولی جان خبر شو چې ورورې مځکه خرڅه کړې ده، او د لاور خان هم خبر شو چې ولی جان په خار کې له اسلام سره لیدلی وو. راځي په دې برخه کې واورو چې شفیقه پر څه باندې د دلاور خان سره غږیږي.
څنګه داسې بیغمه پروت یې؟
څه وکړم شفیقې، ته راته وایه، په دښتو مایرو پسې وګرځم؟
زوی دې ورک دی، زوی د خلکو چې چرګ ورک شي درې څلور کلي پسې غواړي. او
اسلام کاشکې د چرګ غوندې عاجز وای، د ده د لاسه خو موږ باندې خپل خوشحاله ژوند حرام شو. ته واخله ورکې که دا پیاله ته راډکه کړه.
ډکه د اسلام پلاره، د اسلام هېڅ ګناه نه وه. لا ور زیاته دا چې موږ د اسلام ژوند ورته سرو ورکړ. واخله پیاله دې.
خیر اوسې. ښه شفیقې، ته اوس دا ګیلې ومانې پرېږده. که یې ته مور یې زړه دې پرې خفه دی، زه یم پلار یم، خدای که به خوشحاله ناست یم.
زه دې وینم چې خفه یې، خو زه څه وکړم؟ د کور دیوالونه مې خوري نور.
های های، چې اصلا د هاشم خان لور نه وه خوښه، ما څه بلا ور نه غوښته. نو څه وکړم چې تر وخت تیرې اوبه بیرته نه راګرځي؟
کاشکې د دې پښمانۍ پر ځای هماغه وخت د اسلام سره د زور او جبر خبرې نه کولی، هماغه ګلالۍ مې ورته غوښتې وای.
بس که نور مې غوږونه مخره شفیقې، ته اوس غلی شه. ستا د دې کارونو د لاسه زه بیخي خبره نه شم درته کولی. یوازې په خپل زړه تېروم.
دا زما غم تاته هېڅ هم نه ښکاري.
او بابا، ته اوس دا خبرې پرېږده. د کومې ورځې نه چې اسلام کور پرېښی، تا زما سره دښمني شروع کړې. شفیقی، اصلا په خار کې لیدل شوی؟
چا ویل؟ وی خدای شکر، چیرته دی؟
په دې خو زم نه پوهیږم. ولی جان ویل چې اته ورځې مخکې لیدلې وو.
نه ویل چې اصلا چیرته و، د چا سره و؟
د اندېښنې خبره هم داده. ولی جان ویل چې اصلا سره دوه نور کسان هم وو، خو هغه نه و پیژندلی.
ځمکه د خاپو پوره بېله کړې ده چې لس ځلې مې تر باندې خرڅه کړي، د دې ځمکې خاوند به نه شي.
بد مشه ولی جانه څه کوي پردی ځمکه څنګه اړوې
خدای داد پردی به ولي که د خرڅلاو خبره کوي ما نه ده خرڅه کړې او دا لوړه پوله چې پکې وینې دا هم ورته ورانوم
او ولی جانه حضرت د بدمشه کلکه چې له ښاره په غوسه راغلی راځه راځه او چې د کوټبال په میدان کې جمیل او کوټبال دواړه درته ماتلی دي
ښه ځو یوه شېبه نور هم صبر وکړه
او بله خبره زړه د بدمشه دا ځمکه خو د مثار لالا خرڅه کړې ده که نه نو ته ولې بیا
هغه به نو هر څه کوي وایي د پلار ګټلې زوی ته اسانه ده خو زه د هغو زامونه نه نه یم
څوک یې دا څه کوې زړه د بدمشه پوله مه ړنګوه هغه دی هغه د ځمکې خاوند در باندې راغی
دا ځمکه زما ده او خاوند زه یم
وروره لرې که بیل میل دی دا څه لیونتوب دی پوله ولې ورانوې
ولې ستا پولې او پټي ته راغلی یم
هو نو د چا ده وروره زه د ځمکې په اسناد وپسې راغلی یم نه سر احمد چېرته دی
ډېر مه غږېږه د څه شي اسناد دا ځمکه زما هم ده او ما نه ده خرڅه کړې او نه یې خرڅوم ځه
حضرت بدمشه ولی جانه وایم وایم لرې کده بیل دی ایش آقا لاس ما اچوه
ته په ما باندې لاس پورته کوې وزه له پټي نه کنه اوس به دې وګدو غځو ما
حضرت بدمشه جنګ مه کوئ وزه دې ځمکه یو هم ځان سره نشئ وړلی ای خلکو ای حضرت بدمشه راشئ کنه دا ځمکه د ځمکې په خاطر یو بل ووژني دا د ژردی بدمشه د فوټبال میدان هم پاک شو
هو وای کار هغه چا وکړ چې خلاص یې کړ اوس ته خود وایې چې میدان مې پاک کړ
خیر وشي ولی جانه د ټولو نه تا ډیر کار وکړ راځئ راځئ دې تیږه باندې به کینو تر هغې به نور ملګري هم راشي
ښه دې وایې زه به م یو جام اوبه درته وڅکم
رښتیا ولی جانه ورور دې ونه ویل چې ولې تا سره مشوره ونه کړه
او زړه د بدمشه خو پوهېده چې ولی جانه د ځمکې خرڅولو ته نه پرېږدي که نه
هو نثار احمد لالا مې تېر کال هم ویلي وو چې ځمکه به خرڅه کړو بیا ما او مور مې اجازه ور نه کړه
ښه ځکه ځمکه د ټول کور نه په پټه خرڅه کړه
هو او جمیله ته یې خبر زه په هېڅ رقم نه پرېږدم چې ځمکه مې له لاسه ووځي
څنګه به یې مخه ونیسئ چې ورور دې واخته لا د ځمکې پیسې باد باد کړي وي
هغه یې خپل کار دی
ولی جانه دا خو شریکه ځمکه ده که ته ونه غواړې ستا ورور وي که هر څوک په یوازې سر ځمکه نشي خرڅولی
جمیله جمیله هغه ګوره د اسلام سیال راغی
د اسلام سیال د اسلام سیال څوک دی
هغه لاشي چې وای نه وړي
سلام علیکم
ستړي مشئ
وعلیکم السلام خیر راغلی
نسیمه راځه ژوند په مشاله دی ژمی ورسته خو مو بیخي د فوټبال ټیم نه پوره کېده
پوره بشي دا د زو احمد راغلو نور به مرور راشي
هو خو په ملنګ باور نه کیږي چې نن به لوبه ته راشي
ولی څه خبره وه احمد
هو نو شو ولی جانا خو هغه په خپل پټیو کې بیل پلاس کې و لاګیا و
ولی جانا تر څو چې ملنګ راځي ته کیسه راته وکړه چې نجاري دې کوم ځای ته ورسوله
ګوره نسیمه وار به نه د مخکې کوې زړه د بدمشه ولی جان ما ته ویلي چې کوټه ته جوړه کړه ورسه یو دروازه یې په ما
دا څه وایي دومره به نه وي تکړه شوی که څنګه ولی جانه
یار خپل صفات به نه کوم خو نجار استاد راته وویل چې که لږ نور هم کوشش درسره وکړم بس استاد یې
بختور سړی ولی جانه موږ ته راشه چې له ډېرې بېکارۍ نه تر غرمې پورې ویده یو
رښتیا یوه خبره دا ولی جان نو هغه دی پوخ نجار راغی اوس اسلام نشته صبر چې هغه د کوم کس سره راځي
داسې خو نه ده چې هر یو له کوره لاړ نو د کار او کسب سره به راځي خدای خبر چې هغه به چیرې تللی وي
څه وایې زړه د بدمشه هغه بیچاره ته خو یې پلار کار وکړت کس به کار چیرې دی
د خدای داد مطلب دا دی چې اسلام مراورتلی دی په کوم کار پسې نه دی وتلی
او ما هم واورېده چې دلاور خان غوښتل د هاشم خان لور ورته وغواړي او د اسلام زړه نه و ورته همداسې و
هو رښتیا نسیمه ښه شو چې رایاد شو کوژده دې مبارک شه
خیر یسی ته چیرې زموږ پوښتنه کوې
نه نه ته ومې نسیمه احمده دا دې ښه شو نسیم دې د ماما زوی و اوس دې اوقیم شو
اوس زړه دې بدمشه په کوټبال کې هم دوی دوه او اسلام په یو ټیم کې لوبه کوله
ښه نو نسیمه اوس په مونږ کې یو ولی جان جاره دی په سر یې لاس تېر کړه چې له خیره د ده کوژده هم وشي
جوړوي
شاغا وروره تور چای اسکی که
نسار احمده من ده چای اسکلو تا نیو را گیری پیالی مده کوا دزمکی کاغذونه را وره
شاغا وروره دیر پا غصه نه ای؟
چنگا پا غصه نه ای ملک نه وابا زم پا غصه ایم
ملک سیب تایره جرگه خود سولی لپاره کیگی تو و سولی تر اغلی کشخده تر
خده خوستاسو دی کلیوالو عادت ده چی بیلوزی کوی؟
ورونو ما تا خودی دی ناست رنگ لجرگی نزیاد دی جگری خکاری
ملک نه وابا خود بده جگری بی پر خلکو لاری ما جوڑا وی کنه
ملک سیب تایره ما چلار جوڑا کدی؟
هم دا لار جوڑا ول ندی نسال احمده چی او رور زمکه خرچوی و پیسی اخلی بل رور بیر تا پی دعوا کوی
شاغا ولی جان پا زمکه دی دعوا حق لری زکا دی کورانی لاتروسا پلارانای جایداد نده ویشلائی ورور پرتل مشوری داگه کار کردائی
حقا دو دوی خپل کار دی کئی ویش کردائی کئی نده کردائی نسار احمد زما پر کلیوال شاغا زمکه خرچه کردی او اغا پا پیسو تری آخیسته بزور خوی نده تری نیولی
ملک صاحب تایره کدی ریختی هم میدان تراشو نورا سروی منا چه شاغام هم دمره ملامت ده سمره چه نصار احمد ملامت ده
ملک صاحب ولی بازه ملامتیم ها؟
زکه چه تا تیلا دیزمه که کاغذ نو در کرده تا سودا ورسره وکړه
آقا خو ما ورسره ده
صبر وکړه شاغا زما خبری ندی خلاصی تا دیدی پختنه کرده و چه دا زمه که کم شریک و دواگی لری او کنه
ملک صاحب نو آبا ستال خبرو کاری چه ده ولی جان و نصار احمد پر دای مونگ ملامته بی
نه چوک ده چه پزای نملامته هر یو پر خپل ځای دی
ملک صاحب که ملامت یم او که سلامت ما د ځمکې پیسې ورکړي بس سند یې راکړي چې خبره خلاصه شي
هسې خو نه کېږي که ته بیا هم له دې سودا تیر نه یې نو مونږ پرېکړه کړې ده چې تر څو د نصار احمد یې ویش نه وي شوی او د نصار احمد برخه نه وي بېله شوي ستاسو دعوا به همداسې پرته وي
ګوره شاغا وروره اوس خو ستونزه جوړه سوې هر وخت چې ما ولی جان خپل پلرنی جایداد سره وویشه هغه وخت به بیا خبرې
که نصار احمده که په ویش دا ځمکه تا ته ونه رسېده بیا به زه د چا سره دعوا وکړم ها
شاغا هغه بیا وروستۍ خبرې دي
ملک صاحب نه وابا وروستۍ خبره همدا اوس پرېکړه
بس بس ملک صاحب تایره زه دا پرېکړه نه منم که په توره وي او که په ټپ زه دا ځمکه ګټم تاسې تر اوسه یوازې زما ښه لیدلی وو
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکی هیله ومني د ډرامې اړوند په تیرو برخو کې د ځمکو د خرڅلاو موضوع مو د رهنمایي معاملاتو له کارکوونکو او د شروالۍ له استاذ سره وڅېړله او د قانون له نگاهنه دا موضوع چې کوم ځمکې په کومو شرایطو د خرڅولو وړ دي واضح شو خو ستاسې اوریدونکو د اړیکو څخه معلومیږي چې په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې ټول دا موضوعات د حکومت له لورې مخې ته نه ځي بلکې تر ډېره پکې قومي مشران او جرګې داخلي وي نو نن د ځمکې او جایدادونو په سر لانجې چې د هیواد په ډېرو سیمو کې شته د افغانستان د ملي مصلحت د مدني ټولنې رئیس او قومي مشر ښاغلی یوسف احمد سره څېړو ښاغلی احمد صاحب مننه چې زموږ بلنه منلې زموږ خپرونې ته بخیر راغلی
تشکر
مننه اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې لارې د ستاسو غږیزو پیغامونو تر څنګ ستاسې ژوندۍ اړیکې هم اخلو او کولی شئ چې د موضوع په اړه مو د پوښتنې له میلمه مطرح کړئ زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0 اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت ښاغلی احمد صاحب که د چا په غیاب کې یا د یو چال رضایته پرته ګټه ځمکه یا جایداد خرچي قانونا خو د دعوه حق لري خو دا موضوعات تر ډېره بیا تاسې جرګې کوئ او پرېکړې پرې کوئ څنګه دا موضوعات مخ ته وړئ تاسې
دغسې خبرې لکه چې تاسو سوال وکړه ډېر زیات داسې ستونزې د افغانانو ترمنځ شته او ځینو خلکو مثلا پخوا مهاجرتونو کې و یا مثلا دلته زی یو ورور دلته اوسېده یو مهاجر و یو ورور یې ځمکه خرڅه کړه د هغې نه په ګډه استفاده کړې ده د پیسو او اوس د ځمکو قیمت جګ شوی دی بل ورور یې سره جګ کړی دی شته دعوه پرې وکړه یعنې دغسې دعوې غرضلودي وي او غیر حقوقي وي او ظالمانه وي ځکه هغې سړي جایداد ورکړی دی، هغه ورونه دي ګډ جایداد لري، خپل منځ کې باید تصفیه وکړي. هغه څوک چې د معاملې طرف دی، مځکه یې اخیستې ده، پیسې یې هم ورکړی دي، په هغې باندې خو ډېر ظلم کېږي چې که بیا اخلي واپس مځکه د نن ورځې په نرخ یې باید واپس مسترده کړي، مځکه که واقعا دی د مځکې خریدار وي، د مځکې ساتلو طرفدار وي. دا چې پرون یې خرڅه کړې ده، په ګډه یې استفاده کړې ده، او نن باید خپله خپل ورور ته مجرۍ ورکړي. که بیا یې مثلا اخلي و مځکه مستردوي، نو د نن ورځې په نرخ یې باید مسترده کړي.
د خرڅولو په وخت کې څومره باید فکر وشي چې دا ځمکه مشترکه ده یا نه ده؟ یعنې هلته باید دا پلټنې وشي که نه؟ هر څوک کولی شي.
د خریدار لخوا ډېر ضروري خبره دا ده چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، دلته شریعت او رواج دواړه چلیږي، قانون هم چلیږي، او په کلو بنډو کې معمولا هلته د شریعت مسله وي. په اول سړی مځکه اخلي، هغه باید وګوري چې دا وګیره ده او که نه، او هغه پاک مځکه وي، بېجنجال مځکه وي، نو هغه بیا خلک اخلي، نرخ یې بیا په ښه نرخ هم خرڅېږي داسې مځکه. او ځینې مځکې داسې وي چې مثلا یو څوک وغولوي او هغه سړی خپل غرض پوره کړي، او په دا هم بل ظلم دی. دې پره چې خریدار په جنجال کې نه لیدلی، دا ډېره ضروري خبره ده چې دی ځمکه په ګارنټۍ واخلي د خریدار نه. او بله
اوریدونکی مخلو د نهرین له ولسوالۍ نه موږ سره اړیکه نیولې، مصب صاحب سره بحث کوم، پاتې کېږو. مهرباني.
ورونو په منځ کې جنجال و، د مځکې د پلار نه پټه مځکه اخیستې خاص بدل کړې ده. د پلار نه پټه مځکه اخیستې خاص بدل کړې، هغه چا سره چې خاص بدل کړې، نو هغه هم ورته وایي چې ورور موږ ته د پلار نه ده راکړې، تا د ورور خپله راکړې ده.
سوال دو مهمت صاحب، تا سوال واخیستی؟
بله شیر بله.
مهربانی. خواه ایمت صاحب در توایی مهربانی ایمت صاحب.
ګران وروره، په شریعت کې او په انانات و رواجونو کې کومه مځکه چې د خاورې بدل وي، په هغې باندې دعوا نه چلیږي، دې چې دعوا هم پرې نه چلیږي، ځکه چې خاوره بدله شوې ده. او دا چې د پلار بې اجازې دا کار کړی دی، او دا دې مسؤلیت خپله د زوی او پلار تر منځ دی، دوی باید خپل منځ کې حل کړي. د خاورې بدل په به بلډینګ جوړ شوی وي، ابادي به پشوی وي، باغ به پې جوړ شوی وي، نو بس د پلار بې اجازې بانام جوړه کړې ده. ولې د خپل پلار په اجازه دا کار نه دی کړی؟ چې نه دی کړی، دی خپله مسؤول دی. نو زه وایم په دې باندې باید دعوا ونه چلیږي، زه د دې طرفدار یم. او که چیرې زوی او که چیرې
مهرباني. یو بل اړیکه مخلو، غلام حیدر زموږ سره اړیکه نیولې د قندهار له ولایت نه. مهرباني حیدر صاحب.
روزانه په خیر.
خیر اوسې مهرباني.
تاسو نه میلمه څخه پوښتنه لرم چې دا کوم ورور چې ځکه خرڅه کړي په ګډ ویش کې، دغه ځکه چې بیا دوی ویشتل کوم، بیا دا غوښتل سړي ده و
د کوم سړي ده؟
هغه چې اوس ورونه په ویش سره ګډ کوم، یو بیا ځکه خرڅه کړي په ګډ ویش کې،
شرعي خبره خو دا ده وروره چې کوم سړی چې مځکه اخلي، هغه باید پوښتنه وکړي چې ایا دا پلار لري، نور ورونه لري، دا د ورثې مځکه ده، او دای چې اخلي څه ده به وي. دغسې مځکه باید هیڅ وانخلي، او چې بیا یې اخلي، او باید د خریدار نه باید تضمین واخلي، او د ټولو مسؤلیتونو او جنجالونو د و مسؤول باید هغه وي. په هغه صورت کې چې مځکه جنجالي واخلي، نو طبعا د دوی ضرر به ویني، کېدای شي مځکه ځینې مسترده شي. جرګه هم په داسې مسایلو کې دواړه جانبه ګوري، چې ایا په دې کې خو پلار ډېر باصلاحیته دی، د پلار ملکیت خو زوی حق نه لري، او نه یې خرڅولی شي، نه معامله ورباندې کولی شي. نو خریدار باید دا غلطي ونه کړي چې بی د پلار دی چې اصلي ولي دی، د هغې بې اجازې نه یې واخلي.
مهرباني. تضمین خط ته دې اشاره وکړه، د روغتیا هم ځینې ستونزې حلولی شي. د دې په ارزښت باندې بیا خبرې کوو. د زابل ولایت نه محمد صاحب یو اړیکه اخلو. مهرباني.
بلې زران صاحب، السلام علیکم. په خپلو مخ کې تا او تاسې محترم میلمانه.
وعلیکم السلام. ته خي صاحب خبرې کوې، فکر کوم
خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. په خي د زابل ولایت.
مهرباني. ته خي صاحب خیر راغلې.
یو نوې پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې اوس خو دا شرعي قوالي چې جوړېږي، تاسې خبر یاست چې په افغانستان کې رشوت انتهایي درجې ته رسېدلی، نو دا به خامخا نو طبیعي معنا په شرعي توګه نه جوړېږي. زورواکان قدرت لري چې موکلي خواسي قاضي صاحب له رئیس صاحب له مدیر صاحب له به دیری د پټبیات کواله جوړی او پښتنه مې محترم نرمان زه خدا د کچیر په دې ځکه باندې څوک شیری کی یا وبلې څنګ باندې یعنی څنګه نو اول څه په د چا حق د شیری حق او فرض
مهرباني دوی څومره خیال ورته ساتي او حق
جناب تر خشه زما سلامونه ومنه ورستل سلام مې عرض او جواب دادای چې په شریعت کې ګوره درې خبرې دي ګاونډای حق د داوی لري چې شور بورتوي کور بورتوي جر ورتوي د اوبو شریک نسب نه نږدې او د منځکې نږدې والی چې شپه ورتوي موږ او تاسو په شریعت کې ورته شور بو کور او جر وای دا د داوی حق لري او دا اصلي خریدار دی او هغه حق دی اول بل خبره دا ده چې تاسو کومه خبره وکړه دا ما په خپل سترګیل دلیده چې کاملا سختګی کولې جوړیږي او سب تو یو سکه مولري ولې هغه قانوني حاکم نه لري شرعي حاکم نه لري او دا شو سکه مالی دل دي چې جوړ شوی کولې جوړ شوی دا بتلی دی شي ځکه شریعت حکم کوي چې په هر معاملې کې چې غبن فاحش وي یعنی حد نه زیات ظلم پکې شوی وي هغه فیصله ماتې دی شي شریعت یې ماتوي قانون یې ماتوي او موږ او تاسو انانات او جرګو کې دغه ستونزې جرګه ګوري دواړه طرفونه د دې پر چې ډیر ضرر وکینی شي یا په سوله فیصله کوي ترمنځ یې وشل کیږي او یا مثلا کوم طرف سره پاکی ډیر ظلم شوی هغه ته ورکی نو
احمد صاحب د گاونډي حق ته اشاره وکړه چې رزمکه خرڅ شوی وي او اخر کې گاونډي داوا وکړي چې ما نه پښتنه نه ده شوی رزمکه راګرځي
په لند وخت کې گاونډي باید د دین ځان خبر کی چې خبرم شي په شریعت کې په څو ساتو کې خبر شي عملا اقدام ونه کی داوا ونه کی او یا حتی درې ورځې نه زیات وخت په وزي شرع جواز نه لري د داوا او که په درې ورځو کې خپل داوا قائم کړه حتی په څو ساتو کې باید قائم کړي شریعت نه ګانه بیا راګرځي دی شي
نبی الله اړیکه مخلو لزابل ولایت نه مهرباني
السلام علیکم درام صاحب سلام الله تعالی مېلم اوریدونکو ته نه ګورې نه زابل نه ته ارغندا بول سم
مې را بینې نبی جان بخیر راغله څه به ویل غواړې نظر لري پښتنه لري
مننه درام صاحب اول خدای ته السلام علیکم چې پروګرام خاص می خې ډیر او ډیر زیات څنګه خیر اوس له خپل همکارانو نه ورته غواړم را به سم پښتنې ته مننه همدا چې لنیل منه چې کچيري دوه ورونه یو ورور نور دی اجازه دی وای دی وینام څه ته خرڅ کی بیا هغه بل دی مورول چې نه خبر باندې په کې اخسه دی هغه کولای شي چې له هغه چانه پر خپله کې له هغه مختل نه ځکه وګورلی هاو کیا مننه وکړه تاسو
مې څه پښتنه مخسته
ګران سلامونه او مننه تاسو سوال می واورېده ډیر وخت د غسیم کیږي دلته عملا زم خپل یو ځکه خسته ده د غسیم مسلې سره مخامخ یم په کابل ښار کې او کله کله مزکه سړی ارزانه واخلي مثلا په خو وختو کې دلته تند کې ډیر ارزانه وي اوس قیمت شوی دی او په هغه وخت کې یو چم ځکه خرڅ کړی دی اوس یې بل ورور یا پوجیدات کې شریک سړی په سر اجیخ کړی دی دا وای ور باندې کړی دا غس داوی ظالمانه وي او دوی هغه خپل ورور به خپل ورور ته مجری ورکړي هغه سړی چې د دنه لری دی یو پیسې ورکړي دی هغه ته به یې په حق به ظلم ونه شي ځکه چې هغه پیسې متللې دي اوس مزه کم ډیر جګه شوی دی په هغه وخت کې د بل شی په خستی وایم هم دومره ارزښت به درلودای لکه دم ځکه چې اوس ارزښت لري نو دا غس ډیر معاملې شوی دي په شریعت کې په قانون کې زه بیا وایم چې خریدار باید عمر ساده نه وي چې دای دی یو چا ملکیت اخلي او هغه د ورسی پښتنه نه کیدی ورسی مزه کې خپل د ورسی په اجازه باید وخصل شي او ټول باید په خبر شي او که په خبر نشي په سند کې امضا و نه کی باید وای نه اخلي او که وای اخلي فکر کوم اشتباه بکی دا غسړی داوا ور باندې چلیږي
داوا چلیږي جواب واخسته خغلی نبی الله بل اړیکوم اخلو لوردګ ولایت نه زمنګ سره یو ورور پړی کې دی نوم د خپل واخله مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام
ډیر ته خیر ساته کلی
خیر اوس مهرباني نوم د چي دی
حبیب لچکو سوال ته
اوکی حبیب ډیر بخیر راغله مهرباني
زما پښتنه دا ده چې د کوم خریدار باندې چې کوم اندکه خرڅ شوی و او به دغه د دوه ورونو وښه نو ما په محکمه کې ریزه کولای شي او دا څه باید وکړي
مهرباني که څه هم نورو اورېدونکو هم دا پوښتنه وکړه او ځواب هم واخیستل شو چې دوا حق لري محکمه کې وایي دوا مخته وړلی شي.
وروره ستا سوال مې اورېده، هر څه دا دی چې ول نه شي کولی، ځکه چې هغه خبر هم نه وي، پیسو نه هم استفاده نه وي کړې او خریدار هم سادګي کړې وي او دا پوښتنې نه وي کړې په کلي کې د چا نه چې دا د څو ورونو مځکه ده، د څو کسانو شریکه مځکه ده، یا دا کې څوک حق لري نه لري. خریدار خو دا پوښتنه معمولا کوي چې لږ هوښیار وي، د دې پاره چې جنجالونه نه خلاص وي. که دا غلطي کړې وي ولې دوای پرې چلیږي؟
د قوالې په ځمکه کې فکر کوم شاید دا لانجه نه وي چې شرطه شریک قوالې ورکول کېږي، ځکه هلته څوک چې ځمکه اخلي قواله حاصلوي بیا عملتم د لنجې راتلی شي کنه.
شرعي قواله چې اخلي محکمه خپل پوښتنه کوي چې دا ځمکه موروثي ده، دا د چا ده، دا قواله لري نه لري، او دا څو کسانو شریکه ده. محکمه دا مسئله قانوني حلوي، ولې دا مخکې ورور خبره وکړه چې د رشوت مسله پکې داخلي وي، غیر قانوني دا مسائل حل کېدای شي، د چا په حق کېدای شي ظلم وشي. سوال حل شو
او مهرباني سوال حل شو. بل اوردونکو هم په لائن کې لرو، هغه د سټوډیو سره وسلو مهرباني نوم د خپل واخله کوم زنه دی اړیکه نیولې. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
درن په پښتون دی پښتیاڅه
ډیر خیر راغلی د پکتیا ولایت څخه. مهرباني هلته خو هم ډېرې لانجې فکر کوم په جرګو او مرکو حلېږي، همداسې ده که نه؟
مننه کوم. بالکل زدران صاحب، یو طرفه فیصلې د کلي مشران ډېر کوي. یو پوښتنه مې د هغه نه مېلمانه ده زدران صاحب، که یو یوه پاره ستاري شهید شوی او دای ترې جفې خپله ځمکه خرڅه کړي، که نه دا خو ماشوم ده، ماشوم تلی شي د خپلې منځکې
حق وختای شي کله چې وختله. خیر اوسه مهرباني.
ماشوم حق قانون نه څوک اخیستی شي نه څوک هرڅولی شي، نه شاره جواز ورکوي نه قانون جواز ورکوي. او کله ماشوم رالوی شي حق دا دی چې اول د خپل هغه چانه چې د مځکه جایداد خرڅ کړی دی هغې نه د حقوقو وړي، ځکه زمان دلته تیر شوی وي او ډیر حقوقي او معاملي ورباندې صورت نیولی وي، تجارت پکې شوی وي، په منطقه کې انکشاف راغلی وي، آبادي شوی وي، یو علم کارونه شوی وي. که چیرته د مځکې سړی نه اخیستل کېږي ډیر ظلم دی. اول باید د هغه وارث نه چې چا د مځکه خرڅه کړې ده، که ورور یې دی، که هر څوک یې دی، ترې دی، هغې نه دا حقوق باید وړي. او که په بل سړي باندې د دوا چلیږي، ځکه د صغیر حق اخیستی دی، صغیر په جایداد باندې څوک د خرید و فروش او هیڅ ډول معاملې حق نه لري،
مهرباني،
نه په شریعت کې نه په قانون کې.
انشاءالله ورور ځواب واخیستی. په همدې تړاو د زموږ ګڼو اورېدونکو زموږ سره په غږیز پیغام غږیز تلیفون کې هم پیغامونه پرې ایښي، هغه اورو او بیرته تاسو ته راځو.
وعلیکم السلام. علیکم زه خاطیار د سنگین دی ولسوالۍ څخه د موضوع پر برابر باندې دا بحث درسره کوم. اولا خو حق نه دی چې دغه ځکه تکرانی شي، په دې کې دی د انیسي د هغه د شتي و چا طرفه به پوښتنې کېږي، د ټولو ګوتې به لګول کېږي، وروسته به بیا د ځمکې قیامت ویل کېږي او بیا به قیامت ورپورې کېږي.
روزګان ولایت نه خبرې کوم. دغسې موضوع د روزګان ولایت په دلاني سیمه کې دوه ورونه وه چې دغه یوه ورور سره مور پر خوا وه چې دغه ځمکه یې ګرو کړله، او دغه کشر ورور چې د مور پر خوا و دا شهید شو. نو اوس مشر ورور یې ځمکه ګرو کړې ده، مور یې دغه ځمکه راګرځولې ده، ګرو والا وایي ځمکه زما ده، مور وایي زه ځمکه چا د نور کوم، زما ده، کشر زوی ده. بله السلام علیکم. هر څوک چې دا کار کوي یا ځمکه خرڅوي یا بل کار کوي، باید د کوټکو ټول غلو سره مشوره وکړي او باید له هغه سره کار وکړي.
خیر اوسه. ستاسو اوردونکو څو پیغامونه و. دویم ورور مور ته اشاره کړې وه، وایي ځمکه. تاسو فکر کوم سوال واخیستی که رڼا پوچې ورته؟
سوال مې واخیستی. په افغانستان جامعه سنتي جامعه ده، مور هم هماغه مقام لري چې کوم پلار لري. ولې دا چې صغیر مسله په منځ کې ده یا کوچنی ورور په منځ کې دی، د هغې معامله غیر شرعي ده، غیر حقوقي او قانوني ده. هر هغه څوک چې عاقل او بالغ نه وي، هیڅ ډول حقوقي او معاملات یا معاهدات نشي کولی. او هغه څوک چې اخلي یا ساده وي، زما ټولو خرڅونکو او اخیستونکو ته دا پیشنهاد دی د ورور په حیث چې په داسې معاملو کې سنجیده قدم واخلي. اول منځکه وګوري چې د وارث ده او که نه، وکیل دی او که نه، شرعي وسیقه د وکالت لري که نه، خرید و فروش صلاحیت یې اخیستی دی او که نه. دا په عرفي سندونو کې جنجالونه راځي، وروسته خلک ځینې تښتي دې معاملونه، نو ځکه ډېر توجب
کار. ښاغلی احمد صاحب، مور کولی شي دعوه وکړي؟
که مور بې اجازې دا کار شوی وي ول نشي کولی، ځکه چې د کور مشره ده.
تاسو جرګو مرکو ته داسې کله مشکلات در پېښ شوي دي، هل کړی دي؟
زه خپله د دې ډول ستونزو سره نه یم مخامخ شوی، ولې نور ډولونو زیات سره مخامخ یو. حتی زه خپله داسې معینې ستونزې لرم، ځکه موږ مو وطن کې ډېرې مځکې لرو، جایدونه لرو، خرید و فروش شوی دی، دغسې دعوې هلته موجودې دي.
او همدې موضوعاتو باندې بیا هم پاتې کېږو په راتلونکو خپرونو کې، ځکه زموږ اوریدونکي غواړي چې دا موضوع باندې ښه پوه شي. خیر اوسې ښاغلی احمد صاحب، زموږ سره په خپرونه کې وی او د ګڼو اوریدونکو ځوابونه هم ورکړئ. نور د خپرونو وخت پای ته رسېږي، نشو کولی تاسو سره خبرې
وکړو. مننه، زما همیشه په خدمت کې.
خیر اوسې، دا خپرونه دې ځای کې پای ته رسېږي. تاسو کولی شئ هره جمعه دا خپرونه له 8:30 بجې وروسته واورئ. لومړۍ ډرامه ورپسې بیا ژوندی بحث کولی شئ. 0 اوس شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې